د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د سدی راډیو د دې سات خبرونه د شمشاد ساترن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په سدی راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. وړاندې مو په جرمني کې د نړیوال امنیتي کانفرنس له اجنډا خبرو چې پکې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکاروي په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال پاتې ده. د افغانستان کړکیچ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. او په جرمني کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په دوهم ورځ هم د یوکرین پر شخړو تمرکز کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاروي په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزن رایس چې پرون په واشنگتن کې د بروکنز انسټیټیوټ کې خبري کولې وویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده د تروریستانو په ځاله بدل شي. دا وایي په افغانستان کې مو د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. موږ په دې هیواد کې له پلان سره سم جنګي ماموریت پای ته رسولی دی. اوس د یو خپلواک او باثبات افغانستان پر ملاتړ تمرکز کوو چې د القاعده د تروریستانو لپاره خوندي مرکز نه وي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ته دوام ورکوو، د تروریزم ضد ماموریت له طریقه به پر القاعده خپل فشار ته ادامه ورکړو. میرمن رایس دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په برخه کې خپله نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. دغه ستراتیژي یو وار بیا د نړیوال نظم په قواعدو کې د امریکا پر مشرتابه او د روسیې د تجاوزونو د مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کوي. د افغانستان کرکیچ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. دغه وزیران په بروکسل کې د ناټو په مقر کې پر نړیوال امن د خبرو لپاره راغونډ شوي. ناټو غړو هیوادونو په غونډه کې پرون پیل شوه د افغانستان د کرکیچ پر ځای پر هغو پوځي شخړو خبرې وکړې چې د ناټو تړون ورسره مخامخ دی. دوی له شمالي افریقا د ولاړو شویو سختریزو وسلوالو پر خطر او د یوکرین د حکومت په وړاندې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو پر جګړه خبره وکړه. دا مهال په افغانستان کې د امریکا شاوخوا لس زره او پنځه سوه سرتیري چې خوایش مریو لکه ترسیده پاتې دي. د دې ترڅنګ د نړیوال ائتلاف د نورو غړي هیوادونو څو زره سرتیري هم په افغانستان کې شته چې د افغان قواو پر روزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي. پرون ماخام په کندهار کې د پولیسو پر دوو پوستو دوی ځانوژن کې حمله وشوې. د کندهار د سرپرست والی ویان سمیم خپلواک آزادی راډیو ته وویل چې په دې دواړو پیښو کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ښاغلی خپلواک وایي د نهمې حوزې پر یو پوسته ځانوژن کې برید تر حمله مخکې په ډزو وژل شوی چې وروسته چاودنه شوې او یو پولیس یې وژلی دی. د پوینا په څلورمه حوزه کې بیا پوستې ته نږدې ځان بل انتحاري حمله کوونکي انتحاري حمله وشوه چې درې پولیس پکې ټپیان شول. دغه حمله په داسې وخت کې شوې چې د کورنۍ چارو د وزیر نور الحق علومی سفر ته شدید امنیتی تدابیر نیول شوی. ښاغلی علومی پرون دغه ولایت سفر کړی. د 2015 کال نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو بل تمریناتي لوبه وګټله. د کرکټ ملي ټیم پرون د استرالیا په ایډلیډ کې له وسترن ډیستریکټ ځایي لوبډلې سره یو ورځنی تمرینی لوبه وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره مقابل ټیم ته د 338 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره جاوید احمدي 109 او نوروز منګل 92 منډې وکړې. د استرالیا د غذایي ټیم ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې مهال وسوځېدل چې یوازې 193 منډې کړې وې. افغانستان تر دې مخکې یو بله تمریني مسابقه هم ګټلې وه. تمه ده د فبروري په 10 افغان لوبډله د هند له ملي لوبډلې سره یو رسمي تمریني لوبه وکړي او بیا بل امارات سره تر بلې رسمي تمریني لوبې وروسته د فبروري په 13 د نړیوال جام لومړۍ لوبه د بنگلاديش په وړاندې ولوبوي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د سرای شهزاده د معلوماتو له مخې د افغانیو پیر بیا یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ څلوېخت پوره یو یورو 15 افغانۍ سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. بیا هم خرغله په جرمني کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په دوهم ورځ هم د یوکرين پر شخړو تمرکز کیږي. د غادر ورزنې غونډه پرون د منشن په خار کې پیل شو. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، دغه هیواد بهرنی چارو وزیر جان کيري او د یوکرين ولسمشر پیترو پوشنکو او د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګي لافروف د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره ګډون کړی دی. د کانفرنس له هغه تازه ډیپلوماټیکو هڅو سره په یو وخت پیل شوی چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د یوکرين په ختیځ کې د شخړو د هواري په مقصد شروع کړي. دغه دوه مشرانو پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یوکرین پر شخړو خبرې وکړې، خو کومې مهمې موافقې ته ونه رسیدل. چارواکي او عیني شاهدان وایي د اسلامي دولت سخت دریځ لرلې د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه دریو کسانو ته په ژوندوني اور واچو. قربانیان د هغې سیمې اوسیدونکي وو چې د پلازمینې بغداد د لویدیځ په 200 کیلومتر کې پرته سیمه ده. پر دوی شک و چې د عراق امنیتي ځواکونه د دې ډلې له فعالیتونو خبر کړي وو. د ازادي راډیو خبریال وایي دغې سخت دریځې ډلې پر دوو کسانو دا تور هم پور کړی چې ګواکې خلک یې له هغو قبایلي قواوو سره ملګري کړي دو ته هڅول چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. د عراق د انبار ولایت چارواکي وایي په قربانیانو کې یو د پولیسو پخوانی سر شامل ده. راپورونه وایي د سیمې اوسیدونکو اړیستل شوی چې د دغو دریو کسانو د سوځیدو ننداري ته ورشي. دغه وژنې د یوې ویډیو له خبرېدو وروسته کیږي. په هغه ویډیو کې د اردن یو اسیر شوی پیلوټ ښکاري چې اور اچول شوی ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره پر چاکل شوی ضرب لاجل راسرخې دي مهمې وي. مارچ میاشتې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ضرب لاجل په توګه ټاکل شوې. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د منشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون جانکری له ظریف سره دوه ساعته خبرې درلودې او د په خبره کړې د مارچ میاشتې تر پایه د یو سیاسي چوکاټ پر لوري د پرمختیا لپاره خپله غوښتنه واضح کړه. تیر میلادي کال د نړۍ شپږ قدرتونه ونتوانېدل له دوو ټاکل شویو ضرب لاجلونو سره سم د ایران د اټومي پروګرام پر سر کومې بشپړې موافقې ته ورسیږي. او روسي خبر هم دا چې په یمن کې شیعه حوثی یاغیانو د پارلمان د جمعې پر ورځ منحل کړ او اعلان یې وکړ چې یو موقته نوې شورا او حکومت به جوړ کړي. د یمن عمده سیاسي ډلې وویل چې دا یو کودتا ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د شیعه حوثی ډلې اعلان ته سخت اندېښنه څرګنده کړه او له نظربندۍ څخه د یمن د ولسمشر صدر اعظم او د کابینې د غړیو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په یمن کې وروسته تر دې سیاسي بحران پیدا شو چې دغه هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي او د صدر اعظم خالد بها حکومت تیره میاشت استعفا وکړه. دوی وروسته تر دې استعفا وکړه چې حوثی یاغیانو د ولسمشرۍ ماڼۍ په زور ونیوله. او د افغانستان سیمې اونړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې ټاکل شوې ده ولسمشر اشرف غنی د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې خبري وکړي. په دې خبرونه کې مو د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ د خلکو لوي پریکړه هم خبرو.
د جناکۍ ولور محل په داخل د احمد خیل کې 3 لک افغاني او خارج ته 2 لک افغاني تعین شوې ده، یعنی نور اقوام ته.
یو افغان شاعر وایي:
زما خوانځي برنري زبر ډاکټر ده شم، زما خوانځي برنري زبر ډاکټر ده شم، خدا بیا درا سبا وطن راشي.
افغان شاعرانی څه ستونزې لري؟ دوی د خپل ستونزو د هواري لپاره څه کوي؟ وړاندې به په تفصیل په دې خبرونه کې واوري. په کندوز کې د کرکټ پر یو سټیډیوم کار روان دی او هلته د شونځیو د کرکټ تورنمنت پیل شوی.
په دې ملي لوبډله کې چې شل کسیزه لوبډله اعلان شوې ده، زمونږ درې لوبغاړي د قندوز ولایت څخه دي. دوی هم د معرف بچیانو غوندې همدغه طالب نه جګ شوي دي. نن الحمدلله د افغانستان بیرغ په ګډ ګډ رپي.
د انسان د سر ویشتان ولې تویی شي؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په دیاړه متخصص ډاکټر شهیدل دی. دا پروګرام هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره په جرمني کې دی. دغه کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبري وشوه. ټاکل شوی افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. سالم محمد سالی په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د مونشن یو 15م امنیتي کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتي حالاتو وینا وکړي. نوموړی پرون د جرمنی دغه ښار ته په داسې حال کې روان شو چې د اوکراین وضعیت پر دغه نړیوال کانفرنس سیوري غوړولی دی. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. یو شمیر امنیتي کارپوهانو هیله شولې چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې افغان قواوته د نړیوالو د زیات ملاتړ دراجلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الدین سراج پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا به تر ډیره د افغانستان پر امنیتی مسایلو راڅرخي.
افغان ولسمشر پل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د ښاغلي ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتی کنفرانس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو کې به خپل لیدلوري بیان کړي.
د مونشن نړیوال امنیتی کنفرانس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبري وسوي چې د ملګرو ملتونو په حواله یوازې په تیرو دریو اونو کې پکې 200 کسان وژل شوی دي. د جرمني د دفاع وزیر د کنفرانس په پنيستون کې غونډه کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې اوکراین ته د وسلې لیږل څو د روس په لور بلتون غشتونکو په وړاندې ور باندې وجنګیږي د اوکراین د شخړې پر اور نور تیل هم شیندي. اورزولا فوندیر لاینوویل اوکراین لمخ کې غنی وسلې لري د هغه په خبره دغه هوا ته د نورو وسلو لیږل به وضعیت لا کړکیچن کړي. دا وایي چې په دې باور يم چې یوازې د وسلو برابرول به د اور لمبې نور هم زیاتې او موږ به له یوې پاموړ حل لارې نور هم پسې لري کړي. د اوکراین په ختیځ کې خلک په ډیر بد حالت کې لستونځو کړيږي. پسیمه کې لمخ کې په زیاته پیمانه وسلې سته بتون غشتونکو ته هم په زیاته اندازه وسلې ور روان دي. د جرمني دفاع وزیر دا پښتنه هم مطرح کړې چې آیا په وسلو د اوکراین بسیا کول به د رواني مبارزې د غټولو سبب سي. هغه یو پښتل چې آیا دا به روسیې ته پلمه پلاس ور نکړي چې په مستقیم ډول د اوکراین په کړکیچ کې د حالت وکړي. یو ورځ وروسته له هغې چې اروپایي مشرانو کیف ته سفر وکړ د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر وضعیت خبرې پیل کړې. دوی هڅه کوي د اوکراین کړکیچ ته یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د مونشن په نړیوال کانفرنس کې خبري وکړي. د دې غونډې په اړه د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې ولسمشر غنی خو مجبور دی چې خپل مشکلات د بینالمللي ټولنې سره مطرح کړي. اماده چې بینالمللي ټولنه به افغانستان اوسني وضعیت ته د اولیت حق ورکوي او که نه دا بله موضوع ده. څومره د مخې د امریکا لوړو مقاماتو په سرعت سره وویل چې طالبان تروریستان نه دي. د دې معنا دا کېدای شي چې ورور د بین المللي خلکو توجه افغانستان ته کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر اکبر وردکو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
په پکتیا کې د ولوار د مخنیوي تړون وشو او د احمد خیرو ولسوالی په کچه خلک وتوانیدل چې له دې وروسته د نجونو د لوړ ولوار ستونزه لمنځه یوسي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان یو تفصیلي راپور لري.
د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو د یوې قومي پریکړې پر اساس د نجونو ولور کمونې تړون وکړ. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډېرو پیغلو او ځوانانو به تر واده برابرېدو پورې کلونه کلونه ستونزې ګاللې. ځوانان به بهرنیو هیوادونو ته د ولور پور پرې کولو په خاطر ډېرې ستړي او مسافرۍ کولې. په دې پریکړه کې چې ابتکار یې ځوانانو کړی و قومي مخورو ښځو علماو هم برخه لرله او ټول وویل چې له دې وروسته به دغه پریکړه پلي کیږي.
د ټول احمد خیل محترم علما کرام محترم مشرانو او کشرانو د زیاتو حلو ځلو او بحثونو څخه وروسته د ودونو ولور کعبا ترونه او ماما او داسې نور غیر عادلانه او غیر مناسب رواجونو د اصلاح لپاره مسلمان ولس په لاندې ډول فیصله وکړه. اول د جناکیو ولور مهر په داخل د احمد خیلو کې 3,00,000 افغانۍ او خارج ته 2,00,000 افغانۍ تعین شوي دي، یعنی نور اقوامو ته.
دا دغه پریکړه د ابلاغ په جوړه شوې غونډه کې چې د پکتیا مرکز ګردیز د خزو چار ریاست کې جوړه شوې علما هم خبرې وکړې او د ځوانانو دغه ابتکار یې وستای. مولوی خواجه دین وویل
خو زما دوستانو مونږ علما به ټول در سره یو تاسو سره چې د ځوان حق ثابت شي په اسلام کې. اسلام حق ورته ورکړی دی. یوې ځوانې خور حق ثابت شي په اسلام کې. د مال حق لري، میراث الله ورکړی. د مالکیت حق لري، د تا په کور کې، د تا په پټي کې، د تا په سم او غر کې دا یې سلري.
دا ورته مهیا کړی شي. اسلام دې خځې ته تعلیم حق ورکړی.
نوموړي زیاته کړه چې د خلکو ټولې پریکړې باید د اسلامي اصولو په چوکاټ کې وي او ډېرو نورو هم دغه پریکړه وستایله او د خپلې سیمې دا ډول پریکړې ډېرې پر ځای وګڼلې. د مدني ټولنو فعالې ماهرې احمدزی وویل
او دغه افتخار په پکتیا کې اول احمدخیل ولسوالۍ واخیسته. موږ همیش ویلې پکتیاوال شرنور او زړور ورونه، مګر یو نقص پکې و کنه چې دغه د خوندو مسله وه. مګر نن په ډېر زړورتوب او په جرحت سره وایو چې پکتیاوال واقعا شملور او زړور ورونه دي چې دا له دې پیسو نه تیر شول او دا قدم یې واخیست.
په دې جوړه شوې غونډه کې د ولایت مقام اداري چارواکو د دې تړون د ستایلو ترڅنګ د دې خبرې د لا تقویې ژمنې هم وکړې او د ښځو چارو رئیس نسرین وریا خیل وویل چې د دې ډول منفي رواجونو د مخنیوي لپاره به چټک ګامونه اخلي.
دا مې هیله ده د پکتیا د تمام ولس نه د پکتیا په ګوډ ګوډ کې د ولور پریکړې وسی او داسې څومره راکمولای شي، یعنی ستنه هغه په اسلام کې چې خور ته مهر ورکړ سوی هغه د مهر حق ورکړل شي او نور دغه وړي دودونه بيخي د منځه ولرسي او د موګ ولایت په افغانستان کې یو مثال او نمونه وګرځي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې ډول پریکړو سره کېدلې شي نور خلک هم دې ته وهڅيږي چې د ولور دغه منفي او بد دود لمنځه یوسي چې دا به د ټولنې په وده کې مرسته وکړي. دا پریکړه په داسې محل کېږي چې څو وخت وړاندې د لجې منګلو قومي خلکو ځوانانو او علماو مرته یو ګام اخیستی او د یوې پریکړې پر اساس یې د ځنګل وهنې او ولور کمونې تړون کړی و.
د پکتیا د احمد خیلو ولسوالی مشرانو پریکړه وکړه چې ولور راکم او مشخص کړي. ځینې افغان شاعرانی او لیکوالان هر اونۍ په کابل کې د میرمن ادبي او کلتوري بهیر په غونډو کې سره راغونډي شي. دوی په دې غونډه کې خپل شعرونه او نورې لیکنې د دې بهیر نورو برخوالو ته وراوروي. هغه شاعرانی چې په دې غونډه کې په راتلو سره برخه نشي اخیستی د ټلیفون له لارې نورو ګډونوالو ته خپل شعرونه او لیکنې اوروي. میرمن ادبی بهیر په نورو ولایتونو کې هم څنګ لري. د میرمن ادبی بهیر برخوالی پر کوم موضوعاتو شعرونه وایي او خبرې کوي. دوی ولې پر دې سربیره چې د کور ځینې نارینه غړي ورسره د شعر پر ویلو موافقه نه کوي، بیا هم د شعر په ویلو سره خپل ځان له خطر سره مخامخ کوي. شعر او لیکل د افغان ښځو لپاره څه معنا لري؟ ملالۍ بشیر د دې بهیر له غړیو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی دی.
ځینې افغان شاعرانی او لیکوالان هر اونۍ په کابل کې په میرمن ادبي او کلتوري بهیر کې سره راټولېږي. دلته هغه شاعرانی چې په نورو ځایونو کې ورته د خپلو شعرونو د اورېدو زمینه نه ده برابره، کولای سي په خلاص زړه خپله شاعري نورو ته واوروي. په دې شعرونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد، له جګړې نفرت، د سولې هیلې او د مینې د اظهار سربېره ګڼ شمېر نور موضوعات شامل وي.
زما پنځه رانوی زبر ډاکټر نشم خدا پیار ولرا سبا وطن
اوشه. میرمن ادبی او کلتوري بهیر شپږ کاله مخکې په کابل کې جوړ شو او په غړو کې د پارلمان وکیلانی، خبريالانی، شوونکی او داسې نور میرمنې شامل دي. میرمن ادبی او کلتوري بهیر د څو مقاصد لپاره جوړ شوی و چې په اړه د دې بهیر یو بنسټ ایښودونکي غړي نیمه غنی وایي.
لري پرته سیمه کې چې ښوونځی نشته، موږ څنګه کولای شو سره مرسته وکړو؟ یو میرمن چې مثلا څو کاله درس نه دی لوستی، د درس د تعلیم له بهیر څخه وروسته پاتې شوی، موږ څنګه کولای شو له هغې سره مرسته وکړو؟ او یا هم دا چې یو میرمن ده چې غواړي چې خپل ادبي پنځونې یا چاپ کړي، او یا هم غواړي چې لیکوالي وکړي، هم شاعري وکړي، له هغو سره څنګه موږ مرسته وکړو؟ ورو ورو د میرمنو په منځ کې دا تقریبا اوس په یو دود بدل شوی دی. اکثره میرمنې اوس دلته راځي، میرمن بهیر ته، هغوی خپل شی چې لیکلي وي هغه له موږ سره شریکوي، هغې کې اصلاح ورسره کېږي، هغوی کومه ټولنیزې ستونزې چې په خپله سیمه کې لري یا مثلا خپله کورنۍ کې لري، له هغوی سره موږ مشورې کوو، ورسره مرسته کوو. که څه مرسته مو لواسي کېږي، هغوی ځینې نورو ځایونو ته مرجیو ته معرفي کوو چې هغوی سره مرسته وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سو پرمختګونو سربېره ښځې لا هم په خپل ژوند کې ډېر محدودیتونه لري. د کمیسیون د پاڼې د راپور له مخې د 1992 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 4,500 پیښې ثبت شوې دي. میرمن ادبي او کلتوري بهیر ګڼو افغان ښځو ته دا زمینه برابره کړې ده چې پر داسې مسلو د شعرونو له لارې رڼا واچوي او پر ټولنیزو بدیو خپل نظر څرګند کړي. د میرمن ادبی بهیر یو غړی برښنا نسیمی وایي
پرتر د چې په ادبی برخو کې ډیر فعالیت کوي، په ټولنیزو برخو کې هم دی ونډه واخلي، په غونډو کې سره کینی او ډیر موضوعات څخه په ټولنه کې ستیری کې دغه خبر شي او خپل نظرونه پکې ورکړي.
په
که څه هم میرمن ادبی بهیر په نور ولایت کې هم څنګه لري، ځینې بیا د تلیفون لاري په کابل کې د بهیر غړو ته شیرونه اوروي او د هغوی نظر ور باندې اخلي. ډیر نارینه خپلې میرمنې بهر وتلو او د شیر له لارې خپل ژغ پورته کولو ته نه پرېږدي. لیکواله سیمین صدف وای د کابل ولایت څون جنور ته لخپل شیرونو ډکی کتابچه ورکړي او ورته ویل چې د کور نارینه باید ور باندې خبر نسی. دا چې لیکواله شذې ولی خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي او شیر لیکي، سیمین صدف یې په اړه وای:
وضعیت ډیر خراب ده، یو طرف نه د بهر کور ته وضعیت ډیر وخت ده او بل طرف کې ورته د کور نه اجازه نه ورکوي او کمی د احساس شاید زه درد کوم چې دوی ته نه زه هر څه په ځان اخلي، شاید زړه کې درد اوسي چې دا څه لیکي او شاید ورسره ډیره مینه او شوق لري.
د میرمن ادبی او کلتوري بهیر د غړي په وینا دا بهیر لمالي ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله نه دي توانېدلې چې خپل ادبی مجله تر چاپ راوباسي. میرمن ادبی بهیر خپل وی پانه لري چې د غړي په بستنه پر مخ دي.
څوک دا وګیر، څوک مرور د جنت پورې وړي، زکه خو اوس نه اوس په خو دې خريدي، زکه خو اوس دا اوس په خو دې خريدي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري.
خبر لرو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو شمیر مزکی غصب شوی او د شاري پروګرام مخې ته خندونه پراته دي. د غصبونز مش خبريال الیاس ته د لشکرګاه لشاروال محمد فضل صافي سره چړلې ده. د مرکز سره
یې ویسی په سر باندې د څونو پر لخوا د شارک امرونه دي چې مرکز ورکول کیږي. مثلا زید امشای مینې سکوم یا مثلا د کترګانو پای کې اوسیمه ده، دوه درونه پر لپاره پسې اسکیجنو پرمانون پر راوړي دي او هغه اوس محکمه کې داوی دي. دغه شمو نه باندې د شهر د شکلا او دغه مسایل څومره توان رسي
تر اوسه پوری داسې کوم موضوع نه پیښ شوی چې شارک ته یو وی او دوه درو کسانو امر پر راوړي. سر پر د مزکی پر ملکیت باندې اداوی لري چې یو طرف وایي چې دا زموږ شخصي ده، بل طرف وایي چې زموږ زول دهی ده، بل طرف وایي چې دا زموږ په حدود د کوالی کې داخله ده. نو بنا پر دغه باندې ځینې مسایل ماتل سوي دي چې هغه موږ محکمې ته د ورستیو اجراتو لپاره لیږي. کله چې درې ګونې محکمه فیصله وکړي کمزکه شخصي او د شخص ده او د شخصي اصولو مطابق به ښاروالي هغه شخص توضیح کوي او کچیر دولتي و هغه بیا د دولت اصولو مطابق شروالی او مستحق اشخاص او افراد ته توزیکی. همدارنګ په ځینی موارد کې ځینی ستونزې یا مشکلات وي. زموږ د شهر اکثره پروژې چې دي موږ خالی مزکی نه لرو. زموږ ټول شهر په وخت او زمان سره خلق د مختلفو ځایو څخه تیرو 15 کلو راځي راغلي دي، الته پر اړولې دي، کورونه پر پرات دي، یعنی اوارم ځکه نشته چې موږ مخکې تر دی چې خلک الته ورسي ساه ورته وشي دوی کورونه جوړ دي. دا چې یو ساحه کې کورونه جوړي او الته د سیمې خلک پر پراتی پر هغه صاحب باندې د پلان تطبیقول ستونزمن کار دي.
شروال صاحب درخم د جدي مسله کراسو دا موږ راپور دلودي په دې باندې چې ډول مصرف نه درغلی تاسو د څوره ستونو لخوا په ګډه دا کار کړی او دا ډیر پدرپوری جادو مختل کدا غټول کارونه وسی دا څومره اقتصاد ته ګټه رسوي د شهر پرخته ته ګټه رسوي او ک تر اوسه نه دي بلندې سي
لوړ مقدار په حساب باندې سراینه جوړ سی وی او د لشکرګاه په شهر کې ډیر شرکتونه شته. کدا شهر شرکتونه لږ توجه کی او خپل د ګټي سلم برخه په دې شهر کې حتی هغه خپل د کور د مخ سړک باندې مصرف کی دا به هم په شهروالي باندې بوجنی او هم به دا شهر ډیر ژر جوړ شي ځکه دلته موږ ډیر ملي تجاران لرو، ملي سوداګر لرو، ملي پنګوال لرو چې دا زموږ سره صرف د وسایتو کومکو کی چې وسایت زموږ په اختیار کې راکی تیل به موږ ورکو اما وسایت په دوی زه فکر کوم چې شهر به په یو یا دوه کلو کې ټول سړکونه به هوار شي او د ټولو خلکو ستونزې به راوسی. لکه در روخام دی جادیده چه موز یه عمومی اشار کردی و چه پواید امیر اصد نبی شرکت او هم دارنگ خپل در شاروالی و سایت و تر دیر سرحد پوری تقریبا چه پدیسیمه که در پینزه ویجزور سخه تر دیر زر کسان پوری و سیجی اغا و مشکل رفست و
چه با در مخی امنی کماندانه جنو در بیارغوانی پروژو و کارون تا پدی خاطر بند ورطور و چه گوه که رئیس جمهور در غصب لپار پرمان صادر کردی تا چه دول مسئله و؟
شه دیر پو واضح او شکاره دول باید دوامه چه هیچ نو مکتوب در کابل سخه در املاکی کارو در بندیدو ندیر آغلی در اجرایه شورا در محترم رئیس صاحب تر مشری لاندی اجرایه وزیرانو فیصله کرده و چه در دولت تیم زکو در غصب مخنیوی باید بوسی مارکیت غصب ندی دولتی نمره غصب نده دکان غصب نده هیچ نوا سند دی هیچ چا سره نسته چې ټول املاکی کارونه دی بندي یا ټول دولتی پلانونه چې په قانوني شکل منظوري راغلي هغه بندي ز بیا هم د ازادي درادو د لارې د هلمند ټول اوسیدونکو ته دا اعلانوم او په ډاګه وایم چې د ټول هغه پلان سوي پروګرامونه چې د اصولي مراحل د ولایت ادارې څخه او د ښارسازي د وزارت دخوا څخه تکمیل سوي د هغو د بندېدو هیڅ نوه مورد نه دی راغلی او هیڅ املاکي کارونه نه دي بند سوي د هر چا سره که دا سند وي هغه سند د ښاروالۍ ته وړاندې کړي منتها د دولتي مځکو د غصب چې هغه په خودسره شکل باندې ځینې خلک سرایونه جوړوي دیوالونه پر اگرځي او مزک غصبي د مزک دولتي مزکو د غصب د مخنیوي پاکل باندې مکتوب راغلی دي چې په هغه کې موږ هم د امنیتي ارګانونو د ډیرو مسؤلیتو سره سره موږ د دوی همکاري واړو.
د لشکرګاه شاروال محمد فضل ساپي. په کندز کې د کرکټ پر یو سټډیوم کار روان دی او تمه ده چې په شاوخوا دو میاشتو کې کار سر ته ورسی شي. او بل لور ته په دغه ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پیل شوی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پیل شو. په کندز کې د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل کړې او د دوی هدف دا دی څو په دې تورنمنت کې د افغانستان ملي ټیم لپاره هغه تکړه ځوانان په ګوته کړي چې 19 کاله 18 کاله 14 کاله او 18 کاله عمر لرونکي وي. په شمال ختیځ ولایتونو کې د کرکټ بورډ مسؤول نورعالم فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال څه باندې 200 د کرکټ ټیمونه په دې ولایت کې شته دي چې په دې ورستوي څو کلونو کې خلاص راوړنې هم درلودې.
په ټوله لوبډله باندې موږ افتخار کوو. په دې ملي لوبډله کې چې 40 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده زمونږ درې لوبغاړي د قندوز ولایت څخه دي چې میرویس اشرف، جاوید احمدي او شرف الدین. دوی هم ستاسو غوندې د معارف بچیانو غوندې همداسې طالب نه جګ شوي دي. نن الحمدلله د افغانستان بیرغ په ګډ ګډ رپي او دا موږ د افتخار ده چې موږ درې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لرو.
فرید زیاته کړه اوس مهال په کندز کې د کرکټ په نړیوال لوبغالي باندې کار روان دی چې د راتلونکو کال د سور په میاشت کې به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. په همدې حال کې د کندز د پوهنې رئیس محمد ظاهر نظم په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبډله وتوانېده چې په ډیر کم وخت کې د کرکټ د نړیوالې شورا ICC دریمه درجه او بیا په ډیره چټکتیا سره دومه درجه غړیتوب د ښه کارنامو له امله ترلاسه کړي
او د دې سټیج ورته دعا کوو چې پروردګار دې موږ هغه لوبغاړي چې استرالیا ته تشریف وړي هغه د قهرمانه جام چې 2015 کال د پاره ده په خپل قوي مټو د افغانستان د پاره افتخار راوړي او موږ یې لیدونکو ووسو.
په عین حال کې د ښوونځیو زده کوونکي ډیر خوشاله دي چې په دې سیالۍ کې ګډون کړی. یو تن له دوی څخه وایي
کرکټ لوبه کو د دې لپاره چې د ځوانانو صحت لپاره ډیر ښه ده او دویمه خبر دا ده چې نن تاسو درس دلته موږ تاسو سره ټول شوي چې یو تورنمنت شروع شوی د کندز په ولایت کې نو موږ هم دې لپاره دلته راغلو چې هغې کې اشتراک وکړو.
په کندز کې دغه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د 2015 میلادي کال د فبروري میاشتې په 14 په استرالیا کې پیل کیږي چې د افغانستان په شمول د کرکټ 14 ټیمونو پکې ګډون کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل رحمان اسحاق د هلمند لګرم سیر څخه لیکي ل قومي مشرانو غواړو چې د پکتیا په سیر د ولور په باره کې پریکړه وکړي. مهدی غزنیوال لیکي په غزنی کې واوره وشوه. د ګیرو لولو سوالی جلال زای لیکي دلته د مکتبونو میزونه او چوکۍ د کلیو دکاندارانو ته ورکړل شوي ځکه چې حکومت نشته او واک د طالبانو دی. عبدالرحمن له روزګان لیکي طالبان په روزګان کې کمزوره شوي دي او نور د جګړې توان نه لري. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
تمه د افغان ولسمشر د منشن په امنیتي کانفرانس کې وینا وکړي. د معلوماتو له مخې ښاغلی غنی به په دغه کانفرانس کې د امنیتي مسایلو په اړه د افغانستان لیدلوری وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزن رایس پرون په واشنگتن کې د بروکنز انسټیټیوټ کې دا خبره وکړه. افغانستان کرکټ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. په جرمنی کې د نړیوال امنیتی کانفرنس په دوهم ورځ هم د یوکرین پر شخړو تمرکز کیږي. چارواکي او عیني شاهدان وایي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په انبار ولایت کې لکتر لګ درې یو کسانو ته په ژوندوني اور واچو. او په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو پارلمان د جمعې پر ورځ منحل کړ او اعلان وکړ چې یو موقته نوې شورا او حکومت به جوړ کړي.
کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د افغان طالبانو د ورتیا په اړه د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې د مشر سترګندونو او پاکستان ته د روزنې لپاره د ملي اردو د سرتیرو لیګلو ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې طالبان به تر 2013 میلادي کال پورې په خارونو کې د حملو توان ولري. ورځپاڼې په دې مطلب کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د مشر وینست سټیوارت په حواله لیکلي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم په خارونو د حملو وس ولري. د ورځپاڼې په باور خاغلی سټیوارت دا اټکل د امریکا کانګرس ته په ولیکلي بیان کې کړی دی. ویسا د سټیوارت په حواله لیکلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به طالبان په کلیو او باندو کې خپل حملو ته زور ورکړي او په مرکز کابل کې به هم حمله زیاتې کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایمال فیضی په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه لا هم روانه ده. ورځپاڼې د فیضی په حواله لیکلي چې اوباما په افغانستان کې خپل جګړه بشپړه بللې خو تر اوسه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه ده. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې اوس د امریکا د جنگ وسایل، بی پیلوټ الوتکې، د امریکا د استخباراتو ادارې شوبې نظامیان او امریکایي قراردادیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره نوې اړیکې ولې پټې ساتل کیږي. ورځپاڼې لیکلي دا مهال پاکستانی او افغان چارواکو تر خپل منځه سفرونه ګړندې کړي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه به سره نږدې شي. ملي ارمن ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغان سرتیرو لومړۍ ډله د روزنې لپاره پاکستان ته تللې. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې دا شپږ سرتیري به اتلس میاشتې د ابټآباد په پوځي اکاډمۍ کې روزنه وکړي. انصار ورځپاڼې بیا په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی خبرې راخیستې چې ویلي دي پاکستان ته د روزنې لپاره د ملي اردو د سرتیرو استول د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم په وړاندې مبارزه عملی کوي. ورځپاڼې لیکلي چې له دې سرتیرو سره یو ځای یو 15 کسیز پوځي پلاوی هم پاکستان ته تللی دی.
په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي چې په دې ولایت کې د موبایل له لارې انټرنیټي خدمتونه ډیر کمزوري دي او له همدې کبله د ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې د انټرنیټي او ټلیفوني خدماتو د ښه کولو لپاره نوي پروګرامونه په پام کې لري. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کته هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوی او په ځانګړي ډول سوال کول تر ډیره ټولنیز میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو رسمي او دفتری چارو کې د اړیکو د وینوي اړینې او آسان وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. خو په خوست کې انټرنیټ کارونکي انټرنیټي خدمتونه ډیر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کارونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي. دوه تنه انټرنیټ چلون کې په دیړه آزاد رادیو ته تاسو وایي
زمانون تعلیم منګل د خصوصیت وسیدون کې ز پخپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بي سیم انټرنیټ کاروم خو افغان بي سیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی په خوست کې خدمات نشي ورکولای
نوم مې مری خان کبیر په خوست کې ټول هغه ټلیفوني شبکې چې دا مهال فعالیت کوي خدمتونه په نشته حساب دي زه نیټ ارتیا دي انټرنیټ لارې پر کوم خو په لوړ کچه دوی خپل ټلیفوني شبکې معرفي کوي نیم په صدام رښتیا نه دي
د دوه نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ نیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي
نو مې الیاس ته زه د سلام نیټ استعمالوم دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي 3G سیستم هغه هیڅ نشته خلکو څخه پیسې مصرفيږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي
نو مې رای ملا کایل دی زه په خپل د اتصالات په سیمکار کې انټرنیټ کاروم خو اتصالات انټرنیټ به کمزوري ده موږ سم استفاده نشو ترې کولای
بل لوري ته په خصوص کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خصوص کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر منی د یادې ادارې مشر ګلابی پشاوای چې خصوص ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي د دې ترڅنګ د خصوص را چارواکي هموي چې دوی ته د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزوري بهیر په اړه ګڼ شکایتونه رسیدلي د عامه اړیکو په برخه کې د ولایت مقام سرکار بریلی روان د مخابراتي شبکو څخه وغوښتل چې په خصوص کې د دې خدماتو د ښه کولو لپاره الان اقدامو کی
د مخابراتي شبکو څخه موهله داده چې دوی هم انټرنیټي خدمات معیاري کړي او داس خدمات ولست وړاندې کړي چې ولستره راضي ووسی
دی یادونه ورده په خصوص کې د مهال افغان بي سیم ام ټي ان اتصالات روشن افغان ټلیکام سلام او نور ټلیفوني شبکې او یو شمیر انټرنیټي کمپنۍ خدماتونه وړاندې کوي خو په ټوله کې د خدماتو ټیټ کیفیت لوړې بي او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوخخ هغه ستونزې دي چې خلک شکایت لري
په راپور کې مو اوریدل چې په خصوص کې انټرنیټي خدمات کمزوري دي خو په خصوص کې د هیواد پال ځواک په نوم د یو ټولنیز بنسټ لخوا ډېر لسو هغه ځوانان چې وسینه درلو چې په شخصي کورونو کې کورسونو کې زده کړې وکړي په وړیا ډول د کمپیوټر شپږ میاشتنی پروګرام ورکړل شو او دغه کسان وروزل شول
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
د سهار لوو د ماشام تر وروجو پوری بیا ساجی رادو په منځنۍ صفه 1295 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو پکې د سر د وشتانو د تویدو پر مسلې متخصص ډاکټر شهید علی خووس په هلمند ته ورشو او هلته په سرلای پر رسیدو دی په هلمند کې د نیالګیو د شودلو لړۍ پیل شوې ده د هلمند دولتي مسولان وای ورسته لدی په هلمند کې هغه نیالګی کښېنول کیږي چې په دې ولایت کې روزل شوی وي د نیالګی د مرکز لشکرګاه په ګډون په ولسوالیو کې هم کښېنول کیږي په دې اړه الیاس تای له لشکرګاه څخه راپور لري
په هلمند کې سټکل تر یو لک ډیر مې ولرون کې او ځینې نیالګی کښېنول کیږي که څه هم په خاطر دې د پاکستان څخه جنوبي په خاص ډول هلمند ته دروړونکو نیالګیو بازار تود خو د هلمند دولتي مسولین وایي سږ کال به په خپل هلمند ولایت کې رزول شوي نیالګي کښنول کیږي د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار د نیالګیو د شډولو پر مهال زدیر رډی ټول سږ کال به یو لک او ډیر زرمې ولرونکي او ځینې نیالګي د لشکرګاه ښار ولسوالۍ کروندګرو ته په وړیا توګه ورکول سي
د ټولنې د وګړو په ملتیا هغه پروګرام چې د کرنې او مالداري ریاست هغه پروګرام چې تر لاس لاندې لري چې په ټول ولایت کې شاوخوا یو لک او یو ډیر زره 1500 اتنوي اصلي نیالګي چې په هغه کې میولرونکي او غیر مسمر دی هغه به ان شاء الله غرس شي
محمد جان د هلمند خلکو کرن د ګرڅ غوښتنه وکړه چې هر یو درې نیالګي کښنه وي او روزنه او پاملرنه ته خپل هم توجه وکړي شار او سیمه بشکولې سي د هلمند کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وویل د هلمند زراعت د ریاست اړوند کوریو کې په کافي شمیر نیالګي وجود لري او کولای سي د ګوندوی ولایتونو مسولینو ته هم واستوي د لشکرګاه د شاروالۍ مرستیال مسعود سیلاب هم ازادي راډیو ته وویل د لشکرګاه ښار د شایست په خاطر یې شاروالۍ تېر کال 15 خو سږ کال غواړي 40 زره نیالګي کښېنوې.
سږ کال پلان لرو چې مخکې مرستیال څه وویل یو لک نیالګي څخه به 40 زره د لشکرګاه ښار کې په پارکونو شنو ساحو واټونو کې او په عامه ځای کې کښېنول کېږي.
موږ تولیدات هر کال لرو، نو کچېری فکر وکړو چې دا د هر کال تولیدات چې موږ په ښار کې کښېنو کال ته بیا غومره په غومره اندازه باندې بیا نیالان کښېنو که په دا ساتنه او پالنه کې یو څه دقت وسي پاملرنه ورته وسي.
سره له دې چې سږ کال د نیالګیو د ښودلو لړۍ وختي پیل سو خو د زراعت د ریاست مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله هوا توده ده او اکثره درختو ورو ورو ګلونه پیل کړي دي. د لشکرګاه ښاروالۍ او د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د تیر کال کښېنول سوي اکثره نیالګي شنه سوي خو د نیالګیو په ساتنه کې د ښاریانو او د ولسوالیو د اوسېدونکو د مرستې غوښتنه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد ریزش مو صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی مهمان ما هستن و در مورد ریزش مو معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ریزش مو معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین. ما هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو آزادی و برنامه صحت. در ابتدا می خوام یک تبصره کوتاه داشته باشم بالای سیر نرمال موی که موی چه قوام داره و چی اشکال داره. معمولا در سیر تکامل موی سه حالت دیده میشه که حالت نموس، حالت استراحت و حالت تخریب است. هر وسط امی سه مرحله 5 سال در انسان در قسمت موی سر تخمین زده شده این در حدود 5 سال یک دوره کامل موی ها میریزه و بعدا موهای تازه میبره، یعنی به مرور زمان به صورت تدریجی موها ریخته میره و جایش موی جدید میگیره. هر قدر این سایکل یا این دوره مدتش کوتاه شه موی کم پشت میشه و موها میتونه که ضعیفتر و به حالت تر معلوم شه.
بله، و دلیل البته دلایل ریزش مو چیست اگر مختصرا اشاره کنیم؟
خب نمیخوام زیاد کتابی و زیاد علمی گپ بزنم چون شنوندگان ما در نقاط مختلف افغانستان و دنیا میشنون. میخوام به شکل ساده بگم که اول میخوام کاتگوری کنیم و تقسیم بندی کنم موها رو نزد خانم ها و مردا. به صورت عموم فرق داره نزد خانم ها و مردا عوامل یا علت های مویروی. در مردا معمولا مویی که سبب تاسی یا سبب کم پشت شدن یا سبب ریزش مو میشه امو حالت است که به نام اندروژنتیک الوپیشا ارسی هورمونی میگن، یعنی از نگاه ارسیت مساعد میباشه به خای موی و وقتی که انسان به بلوغ میرسه هورمون جنسی بالای از تاثیر میگیره و سبب میشه تا می سایکل یا دور 5 ساله را کوتاه کنه و آهسته آهسته موها ضعیف شده و بالاخره موها بر ریختن شروع میکنه. به یک مرحله یک نزد یک تعداد مردم یک مرحله میرسه که تاثیر پیدا میکنه. نزد خانم ها هم مشکل موجود است، می مرضی گفتم منم اندروژنتیک الوپیشا ارسی هورمونی. مگر در خانم ها خوشبختانه در اکثر خانم ها موها منتشر میره و کاملا نس مردا تاس نمیشه، کم میشه و بعد وقتی که بحران های هورمونی برطرف شوه در حالت پس دوباره مویشان رشد میکنه و قوی میشه.
تن یک دوست ما روی خط هستن، قاری صاحب پشتون.
بله محترم پرشته جان خورتات، سلام علیکم. او دا زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو تاسو ته درانه مېلمه ډاکټر صاحب صابر ته سلام علیکم پښتون يم.
تشکر پښتون صاحب، بفرمایئ.
زما ډاکټر صاحب سره د ریجیس مبارک اوسو پښتون. اوله پښتون خو می دانه چې دا دغه ریجیس څنګه پیدا کیږي او څو ډوله دی، او دا ریجیس په نورو کې ډیر پیدا کیږي په شوزو کې، او دا ریجیس په شین کریم اره لري کنه لري، او دا ریجیس پردان ساری ناروغي ده کنه ده.
ډیر مننه جناب قاری صاحب پښتون تاسو اړیکنه. او زه غواړم چې مختصره توګه تاسو ته معلومات درکوم چې د وېختانو رجدل یا تویدل یا د هغه امراض ده چې نارینه او ښځینه طبقات دواړه کې د شي چې مبتلا سي نه مصاب سي. اما فرق پدې کې ده چې نو د امراض فرقي فرزن دا چې ارسی هورمونی د نارینه پدې کې زیات متاثر کې دي نه، او هغه نور امراض چې ښځې په مصاب کې هغه بعض امراض ده چې لکه کمپونی باندې سره پیدا کیږي، تشویش سره پیدا کیږي، او نور رواني امراض سره پیدا کیږي، یا بعض دواګانو سره بعض امراض سره پیدا کیږي. دا سره فرق کی په دې برنامه کې به منظم ان شاء الله مسلسل تو ټول به دا استیج یا مراحل به تشریح کوو. تاسو خپل برنامه ته وګورئ ان شاء الله چې سوالونه هم حل کیږي. او کاملا ساری نه ده د وختانه تویدل، هیڅ کله ساری نه ده. او دا یو غلطه برداشت انګیزه ده کله کله مونږ ته مریضان وایي چې دا ساری ده، ما هیڅ کله ساری نه ده.
اما ارسی خواست
ارسی هورمونی به ایمان است که اما شخص مساعد است، از نیاکان مانده نمی باشه. فولیکولا یا بیخا یا کسای موی شخص مساعد است. وقتی که به بلوغ می رسد آخذه ها داره. هورمون جنسی یکی از انزایم هست که هورمون جنسی را از یک شکل به شکل فعالش تبدیل میکنه. وقتی انزایم به بیخ موی می رسد سبب میشه تا عمر موی کم شود و سبب ریزش و کم شدن موی شود. در مردا اکثرا و تعداد زیاد موی ریزی که از این باعث است.
زنده باشین دکتر صاحب. پیشتر سوال را که میخواستم مطرح کنم، بسیاری پسرا بسیار جوان میباشن که علائم ریزش موی دیده میشه، دلیل از چی میباشه؟
شکل معموله که پیش مردا پیدا میشه، پسرا گفتین خوب است شما پسرا گفتین دخترها نگفتین. شکل معموله که پیش مردا پیدا میشه به نام ارسی هورمونی میشه میباشه. و ارسی هورمونی عبارت از شکل است که طور که قبلا اشاره کردم، هورمون جنسی وقتی که انسان به بلوغ میرسه تعداد مقدار هورمون جنسی سویج در خون بلند میره و انزایمای موجود است که هورمون جنسی را از شکل غیر فعال به شکل فعالش تبدیل کنه. همین خود فولیکول یا کیسه یا بیخای موی قسمت فعال موی است، آخذه داره. وقتی همین انزایما در بیخ موی اوج نصب میشه سبب میشه تا همین دوران یا سیکل موی سری کنه و عمر موی کوتاه کنه که در ابتدا باریکی پیدا میشه در موی و بی حالتی پیدا میشه، آهسته آهسته تاسی شروع میشه و بالاخره تا سن 35 یا 40 مکمل کسایی که مساعد است تداوی نکنن تاس میشن.
یعنی اگر تداوی کنن باز مشکلشون بهتر میشه.
بله تمام، اکثر مریضا که پیش ما مراجعه میکنن میگه از ما ارسی است تداوی نمیشه، اما تمام تداوی یا رژیمایی که ساخته شده به افراد ساخته شده که به افراد ساخته شده که از نگاه ارسی مساعد هستن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه روی خط است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شده؟ تشکر، سلامت باشین، بفرمایید.
سلام با شما با دکتر، من حاجی فاروق هستم. شما رحمت فاروق قالت امی سلام، بسیار بسلا بخق داره، این یک سوال داشتم.
سبوسک هم یکی از امراض که هم با میتر هم مرض باشه و همیشه که باگاهی به صورت نرمال یا فیزیولوژیک دیده شده، یعنی اگه مقدارش کم می باشه اذیت کننده نمی باشه، در صورت نرمال تلقی میشه چون پیش اکثر افراد دیده میشه. اما گاهی گاهی سبوسک به حد می باشه که به مریض اذیت میکنه. فرض مریض که لباس میپوشه بالای لباسش میریزه و یا جایی که استراحت میکنه بالای استراحتگاهش میریزه و گاهی گاهی حتی تو میشه که سبب تخریش جلد و آماده شدن پوست سر به التهابات میشه. یعنی وقتی که تشوشات در جلد پوست سازی یا در حجرات پیدا شده قسمت سر در این حالت پوست به قسم قطعات خرد و کوچک جدا شده، کسایی که پوست خشک داره جدا میشه و کالونی های فنگس یا قارچ جدا مداخله میکنه سبب التهاب میشه که میشه هم سبب سبوسک شده و هم سبب خارش و سرخی در قسمت سر شده و حساب رنگ سرخ در قسمت سر احمرار یا سرخی پیدا میشه و سبب از این میشه که مریض سر خود بخارانه و پوست کار جدا کنه و قسم سبوسک شده بدون شده یا پایین بفته. تداوی بسیار خوب داره. سبوسک همیشه همیشه که از شامپوهای آنتی دندروف یا زده سبوسک استفاده کنیم با کیفیت‌های خوب میتونه استفاده کنه و اگه بسیار شدید میباشه پیش دکتر مراجعه کنن. دواهای وجود داره که میتونه سبوسک جلوگیری کنه و یک نکته میخوایم برز برسانم که سبوسک چیزی نیست که به یک دوا گم شه، یعنی دوامدار باید از شامپو استفاده شه و وقایع شه. خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
خوردن تاس تا از طول کارکمون تذکر لکم سلامونه.
تشکر، سلامت باشین. آها بفرمایید.
لسان اولاد ننګره ولا تاسو په تماس کې ما یو پوښتنه ده، اگر کوم موضوع خلاف هم ده هم زهره د پرستوز یا خارخ لګیدا خارخ اس کټ منه دانی د کوم بل بخار مخار ده کده پرم معلومات مې ترګې به خوشاله
سم اولاد ورور د بدن په کوم ځای کې زیات ده
د بدن په سپوږ کې مراده سم محترم ما چې سر کې مخه ته گزاره کوي خدا د سپوږونه لاندې د سپوږ کې بل خارخ ته هیڅ کټ منه دانی د کوم بخار مخار ده دوا ما مو کړ ټوک مې ده
سوغ د خارخ تزياتي سمي ولر
دا ولا اډرس کله چې ماشوم په نس یا واسه د هیڅ ځای کې کله چې ماشوم په نس نه دی نو
خیر دوام دار ده
او دوام دار ده دوام دار ده او بس دوام دار خو ماشوم چې کله په نس دی زه ډیر خارخ
دی ډیر معلومات به در کوم سمي ولر اکثرا په خزو کې یو مشکل ده چې پرګننسي درماتوز برتوي او دا مشکلات سو مشکل د حمل په وخت یا مدواري په وخت کې پیدا کیږي دا مشکلات یو نه ده تقریبا لس شاوخه کې مشکلات چې پیدا کیږي یو خارخ ده چې شدید خارق دی او کله چې ماشوم پیدا شنه خارق کمیږي یو مشکل پدې ځکه پاتې کې کله چې مریضان زیات ځنوګروي او دوامدار ځنوګري یو عادت ګرځي یعنی د وجود تقاضا زیاتی کې څومره چې وګروي هغه استامین فرسکی او نور مواد فرسکی چې خارق زیات کی په خاطر باید د مریضان ته همیشه کله چې ماشوم پیدا سي پوست باید غړو ساتل سي او داس دواګان ورته ورکړي چې د خارق عادت لمنځه لاړ سي او په دوهم امیدواری کې د شي ته مشکل کله چې موقع دینه چې پیدا کی وقایع سي او تدایو سي.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنو د دیګې مورې خط هستن. بله سلام
علیکم. مثال ارم کال میشه از بعض کسو مین توصیل داره درس خوندنم یعنی اسم احمد هستم از ولایتی زابل بتمون شدیم گفتیم نمی درسم توصیل داره تو کسی سوال باشیم در مویدی چیسا
احمد جان میخوام براتان جواب بدم چون سوال ها بار بار از ما شده به جواب برادرم احمد جان زابل باید بگویم که وقتی که انسان درس میخونه مرحله است که انسان به بلوغ میرسه، مرحله است که بحرانای هورمونی شروع میشه، مراحل است که مریضایی که مساعد هستن نیازنگاه ارسی مساعد هستن آماده به مویره میشه. درس تاثیر خاص نداره، یعنی هیچ تاثیر نداره، اما تشویش ها گاهی گاهی سبب مویره میشه به شکل پراگنده. وقت تشویش مریض زیاد شوه در این صورت باز به شکل پراگنده مویره میشه که موی تاس نمیشه، موی که وقت ضعیف میشه پس قوی میشه. اما کسایی که درس میخوان ارتباط با درس خواندنشان نداره بلکه با مشکل ارسی که پیشان موجود است با مشکل ارتباط داره میتونن تداوی کنه، یک چیز قابل تداوی است و ایره بهانه نکنه که ما کم شما کم طرز درس بخونیم، هر قدر زیاد درس بخونیم بالای میتون تاثیر نداره.
دکتر صاحب خوردن کدام نوع غذاها و ویتامین ها از امیرزش موی جلوگیری میکنه؟
خوب برمیگردیم به مشکلاتی که نزد خانم ها پیدا میشه، میخوایم کوتا دوباره گپ بزنم پیش خانم ها موی
دکتر صاحب روی مساله بعدن صحبت میکنیم. الکوزای صاحب از ولایت هلمند روی خط هستند. بله
زګار دانیل اخیج او بلدا د ریزه شوب چې دی دا د ډاکټر ساتوایش میادي کې زخم یاو د میادي زخم د ریزه شوب دا تړاو سره لري د مشکل چاته کې کنه.
ډیر خلکو زه صاحب تاسو ته په دواړو مواردو کې به معلومات درکوم، هم د ځوانه کې په باره کې دانه چې په مخ باندې خیز او هم د معدې زخم ارتباط سره. الکوزه صاحب ته باید داسې عرض وکم چې په ځوانانو کې همیشه اکنه یا ځوانه کې موجود وي، کله کله په بعضې افرادو کې شدید وي، کله کله په بعض افرادو کې خفیف وي. دوی کولی شي چې که دا ورته پیدا کېږي مخکې دینه چې ورته مشکل پیدا سي داغ یا ټپې پاتې سي دوی خپل تداوي وکړي او ډاکټر ته ولاړ سي، متخصص د پوستکي ډاکټر ته خپل یوکی. او د وختان تویدل او د معدې زخم تړاو یو غیر مستقیم تړاو دی، یعنی مستقیم تړاو نه لري. کله کله چې معده زیات مشکل پیدا کی او د کرونیک امراض یا مزمن امراض نه دي، خصوصا په خزو کې نه په نارینه کې او منارینه کې کم کم پیدا کی، وختان په ټول سر باندې ضعیف کیږي ځکه چې مواد هغه مواد چې وختان ته ضرورت دي هغه نه جذب کیږي، یعنی نه رسیږي. په خاطر وختان ضعیف کیږي او تویږي او رنگ د وختان د وختان رنگ خرابېږي. اما دا یو رقم تاثیر چې ورته د مل پاترن بالنس یا د نارینه و د گنجی کېدو وای دا هیڅ کله د معدې زخم سره تړاو نه لري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، مشنیم که اینا چی مشکل دارن. تماس برادر ما قطع شد. دکتر صاحب پیشتر شما در مورد دلایل ریزش موی خانما صحبت میکردین، امور ادامه بدید.
در خانم اکثر موی به شکل منتشر ریزش میکنه، ضعیف میشه، عوامل زیاد داره، فرضاً خود حمل میتونه که از عوامل تجدید کننده باشه و خصوصا بعد از حمل وقتی که طفل به دنیا میاد شیردهی میباشه، موی خانما از یک دفعه بعد از دوره فعال به از دوره فعالیت خود به دوره استراحت میره که دیگه حالت موی کاملا ضعیف میشه، آهسته آهسته رنگ خود از دست میره، ریزش میکنه، درست شانه نمیشه. بعض امراض مثل تبرکلوز، مثل امراض معده مایی که در صورت دوامدار باشه امراض معده میتونه شده، مرقه میتونه سبب ریزش شه و امراض تبدار دوامدار میتونه سبب ریزش شه. خصوصا پریشانی و استرس و فشار روانی میتونه یکی از عوامل عمده میروی نزد خانماس مو را ضعیف میکنه. موادی که بسیار در مقابل فولیکولای مو یا کیسای مو در مقابل او حساس است که آهن است که پیش خانم اکثرا کم خونی پیدا میشه، کم بود آهن پیدا میشه که سبب ریزش میشه. و دومش پروتئین طبیعی که اکثرا مردم ها رژیم غذایی میگیره و رژیم نادرست میگیره و پروتئین طبیعی نمیره، گوشت نمیخورن، لوبیا نمیخورن، نخود نمیخورن، در حالت است که میتونه سبب پروتئین بدن کم شوه، یک ریزش آنی شروع میشه، یک ریزش کاملا ضعیف میشه مون. بعد از چندین ماه که وقت رژیم میگیرن، خصوصا بعد از ماه مبارک رمضان میگه یک مویروی پیدا میشه، اگر دوام بدن رژیم دوامدار بگیره و رژیم درست نباشه در صورت مویروی موی به شکل آنان ضعیف میشه دفعتن تمام مویا ضعیف شده واسه بریزه شروع میکنه موی کم پشت میشه که دیگه حالت میتنه که یک رژیم خوب غذایی باز جلوگیری شده. دو فاکتور که ما اشاره کردم یکی کمبود آهن است و دیگه مواد پروتئینی طبیعی است، اما متاسفانه در بعضی جوانان یک دلیل عمده موی روی پروتئینای مصنوعی است. کسایی که زیبای اندام کار میکنن، پرورش اندام کار میکنن، اونا پروتئینای مصنوعی میگیره به خاطر بزرگ شدن عضلاتشان، که این پروتئینای مصنوعی معمولا مشتقات تستوسترون یا هورمونای جنسی مردان است و ای در آمریکا اکثر میدن یو سی نوشته است. در آمریکا متاسفانه ای در این جامعه به نام آمریکایی در آمریکا ایلگال یا غیر قانونی است، یعنی جواز نیست که استفاده کنن و این میتونه که سبب خرد شدن فولیکول موی یا بیخ موی شه، کسایی که مساعد هستن، و سبب ریزش موی، جوانی دانه، بزرگ شدن جگر، قلب، بلند رفتن فشار خون و چربی خون، تمام سبب تمام از این مشکلات شده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین در زمان حاملگی خانم ها آیا قرص های ضد بارداری هم که استفاده میکنن سبب یکی علائمش در پشت مو نوشته است که باعث ریزش موی میشه، آیا این واقع داره و چرا این کار میشه؟
دواهای زیاد میتونه که سبب ضعیف شدن موی روشه، اما در قسمت وقتی که قرص های ضد بارداری میرسیم یا ضد حاملگی میرسیم، اینجا دو موضوع است. اگه خانم مشکل ارثی هورمونی می داشته باشه در تداویش است، باید بگیرن در تداویش. اگه بعضی وقت دواها خودی بلند رفتن هورمون هم میتونه که سبب ریزش میشه، در اینجا میتونه که دکتر یک قضاوت درست کنه که آیا علت شیمی است و یا در تداویش شامل است. گاهی گاهی میتونه که سبب تداوی می ریشه و گاهی میتونه سبب می ریشه، به خاطر اینجا دکتر باید متخصص نظر خود بده که آیا علتش است یا در جز تداویش است.
دکتر صاحب، آیا با طفلا هم دیده شده که ریزش موی پیدا میکنن؟
بله،
دلیل از چی میباشه؟
در اطفال که از نگاه تغذیه سوی تغذیه مویشان بسیار باریک میشه و ریزش موی پیدا میکنن و گای گای ایتو میشه بعض امراض مزمنه که اطفال پیدا میکنه، مثل سینه بغلای دام دار، مثل اصالت دام دار، سبب مویری پیش اطفال میشه و یکی از امراض که به نام اتوپی یاد میکنه که پوست خشک میده و اطفال دونا هم موی ضعیف میشه و یکی از امراض بسیار معمول دیگه که ساری هم است، امراض فنگسی یا قارچیز به نام فنگس یاد میکنه که از میتونه از حیوانات به انسان ها و از انسان ها به انسان ها انتقال کنه، سبب کلیک دائمی میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. توخی زابل ولایت شاجیل و لفوری خصای سرط تماس کن خاصی او طول و اوریدون که تقل دمین دک سلام و علیکم.
بفرماین توخی صاحب.
محترم دکتر صاحب زخنی دا پستانه دا سزموخت وطن که بعضی خالق دا زیر توریی بعضی سریتیی او بعضی خالق سرون پا قسم قسم کیلو باندی غوریی او رنگ ورکیی، آیا داغ رنگ یا داغ غوار دلستانو تا صحت ورکی یا داغو پا تویدو که کمکی یا پا اثبات که کمکی؟ محترم دکتر صاحب زخمی دا پستانه دا که چیری پا پستو که را پسرس که اولاق پسو قاو رگیر دکتر صاحب زر زر رگیر سنر بانی.
جناب توخی صاحب دیره دیره من نستاس تماس نه او دیره من نه چه ما تا دوگل چه او رو غیگه گذر که چه زما عادادا چه لگزاره پا اسپید و غیگه گم. مسئله ده، یعنی دست یه عادی مسئله نده، کلا چه ویختان پر رنگ مند ترکیه یا بل رنگ ورتور کل کیگی دی ویختان اغا حالت لمنززی یا کیمیایی مواد چه دی ویختان اغا بهرانه پوخ چه کراتین پنامه یادگی لکه پلاستیک خونده ده اغا لمنزوری او ویختان آمده که چه زر مات سی، یعنی ویختان ماتی دوتا آمده که او کلا کلا پو خزو که او ناری نکه دست را پیخیگی چه شخص خپل ویختان تورهی یا رنگهی پس سو مودین ویختان دست تویگی، یعنی زیاد تویگی، او کلا چه مونگ ماینه که دی ویختان بیخی سالم ده، ویختان ده پوستک نه لاند ماتیگی او ویختان بیخی کمیگی، یعنی گنجکیگی، دا یو دائمی مشکل نده او یو موقتی مشکل ده. کلا چه دا ویختان تاثیر لار درنگ تاثیر لار سی او پس سو مودین ویختان غرد سی نو دا مشکل دفکیگی، اما کلا چه او شخص واری چه خپل ویختان رنگ کی باید خرنگ نه استفاده وکی او یا ماهر شخص باید دا کار وکی، یعنی رنگ ورته وکی یعنی خپل سرنگ کول خکار نه ده. او بل مسئله ده چې باید زر زر رنگ ونیسی، یعنی هغه رنگ استعمال شي دوام زیات وی او ډیر وخت د رنگونو په منځ کې باید فاصله مد نظر ونیول سی، یعنی هر څومره چې د رنگونو په دوه رنگونو په منځ کې فاصله زیات سی تخریب او عوارض کمیږي. بل مشکل ده کله چې مریضان یا اشخاص کله چې خپل ویښتان رنگ کوي باید پست رنگ کول نه، مخصوص شامپونه چې رنگ مخصوص شامپونه استفاده کی او همیشه باید خپل ویښتان غوړ کی او غوړې وساتینو د تخریبات کمیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر دیگه ما به اسم غلام عزیز روی خط هستن. بلی سلام علیکم.
پښتنه دا د زموږ په شمه نه کې عمرند رپیدا سوال د توخ کې چې ویښتان سره سره انسوي موږ ته بومای وایو
هغه زخيره ملمه یو د کښان توي
عزیز جان تاسو مالداری لرئ؟
مالرو
تاسو به معلومات درکوم دا یکی از یو د امراض د چساری مرض ده او اکثرا حیوانات نه انسانان ته انتقال کی او د ماشومان په منځ کې هم دا سره انتقال کی او دا یو پرازیتی مرض ده چې عامل یو قارچ فنګس ده او په عادي پښتو کې ورته سپونه سپومی وای او دا کله انتقال کوي چې یو ماشوم بل ماشوم د جان پاک نه روی پاک نه وو داسې نور مسایل نه استفاده وکړي او انتقال کیږي دا ساري مرض او قابل علاج مرض د اول مختلف انوال لري کله کله داسې رنګي خاکستر رنګ وي او ویښتان ماتیږي او وروسته کله کله دا التهابي شکل پیدا کوي چې همیشه دپاره ویښتان له منځه وړي دا باید ډاکټر ته لاړ سي او خپل معالجه وکړي او ټول هغه کسان چې مصاب دي هغوی ټول معالجه وکړي او د دوی ټول وسایل او لوازم سره بیل سي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت